د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په نیمروز ولایت کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوې دي. نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په نیمروز کې د هوایی برید پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشینی دی او افغان چارواکو ته یې د پیښې د پوره پلټلو امر کړی دی. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزرن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شو. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په نیمروز کې د هوایی برید پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشینی دی او افغان چارواکو ته یې د پیښې د پوره پلټلو امر کړی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه اعلامیه کې لیکلي د نیمروز سیمه ییز چارواکي معذف شوي چې زیانمنو کورنیو ته بشپړه رسیدګي وکړي. ولسمشر زیاته کړې سره له دې چې د ترهګرو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه ستایي خو هغوی ته یې امر کړی چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ډېره پاملرنه وکړي. افغان ولسمشر طالبانو باندې انتقاد کړی چې د ملکیانو په سپر ګرځولو سره د هغوی ژوند ته لوی ګواښ پېښ کړی. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د شنبې په شپه افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي. د خاشرود اوسیدونکو یک شنبه د شاوخوا څوارلسو ښځو او ماشومانو مړي د اعتراض په بڼه د ولایت مقام مخته یوړل او ویې ویل چې دا کسان په هوایي بریدونو کې وژل شول. جزئیات په هم د پروګرام کې. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل د ماین د وسلوالو طالبانو له لوري د ځازي میدان ولسوالۍ په غونځي سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
غرمه مهال تقریبا لس بجې شاوخوا وې چې د هېواد دښمنانو لخوا سم ماین جای بجای شوی و چې متاسفانه پنځه نفره ماشومان زخمیان وو چې یو نفر شدید و هغه شهید شو او څلور نفره شدید زخمیان وو. بالاخره دوه نفره ډېر شدید و مرکز او دوه نفره هملته تر تداوي لاندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د 2020 کال د مرګ ژوبلو په راپور کې ویلي په هرو لسو ملکیانو کې څلور ماشومان مړه یا ټپیان شوي دي. ارګ ماڼۍ د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي افغان چارواکو د غلطې اطلاع رسونې په جنګ کې ویاندویان څنګ ته کړي دي. په راپور کې څو بیلګې یادې شوي چې یوه یې د تخار د والي د پخواني ویاند احمد جواد هجری ګوښه کول دي او بله یې تازه د نیمروز د هوایي بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاده کړي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي له تېر اکتوبر په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګېدلي او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي دا عجیب او غریب ادعاوې دي. هغه ویلي حکومت په د اطلاع رسونې په برخه کې هیڅ محدودیت نه دی لګولی. خو څو اونۍ مخکې د افغانستان د امنیت شورا د پریکړې له مخې ولایتي ویاندویان له رسنیو سره له خبرو منع شوي وو او والیانو ته امر شوی وو چې خپله خبرې وکړي. حکومت بیرته دغه پریکړه اخیستې ده. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشپونو د ازموینې نیټه ځنډولې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر لیکلي دا امتحانونه معمولا د جنوري له 15 تر 19 اخیستل کېدل خو اوس ښایي په فبروري کې واخیستل شي. نوموړي د دغه ځنډ لامل نه دی ښودلی. د صادق په خبره دا ځل 22,000 افغانانو د دغو تحصیلي بورسونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. د پاکستان حکومت د 2021 کال په مخه د افغان ځوانانو لپاره 3,000 سکالرشپونه اعلان کړی وو. بیا هم په پاکستان له پاکستان یو خبر لرو. په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزرن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شو. د ګزرن لپاره ملي بیړنیو عملیاتي مرکز ویلي په دې دوره کې به د نږدې 300,000 واکسیناتورانو لخوا تر 50 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي. تیر کال پاکستان کې 400 ماشومان په ګزرن اخته شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو به د یمن حوثی یاغیان دی او تروریستی گروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو اعلامیه کې ویلي حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته یې دوام ورکړی او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. ښاغلي پومپیو په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې حوثیان د دې لپاره تراګر ګروپ نومول کېږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. په قرغیزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جباروف د ولسمشری پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسېږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته درې میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد یې له سیاسي کړکېچ سره مخ کړ. د ټاکنو مرکزي کمیسیون ویلي جباروف 90% رایې ګټلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ولسمشری په پرونیو ټاکنو کې د بریا له کبله صدر جباروف ته مبارکي ویلې ده. د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر لرو چې راشد خان په بیگ بش لیگ لسم دور کې خپل لوبې نن پای ته ورسولې. هغه د هغه ټیم چې اډلایت سترایکرز دی د میلبورن ستارز په وړاندې په نننۍ لوبه کې هم بریا خپل کړه. راشد خان په نننۍ لوبه کې دوه وکټې واخیستې، 9 منډې ورکړې دي. ټول ټال په سګنی بیگ بش کې راشد خان په 10 لوبو کې 14 وکټې اخیستې چې د غوره وکټ اخیستونکو په څلورم مقام کې دی. دای محمد نبی او مجیب الرحمن به له دې وروسته د ملي ټیم د تمریناتو لپاره ابوظبي ته ستانه شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 4. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفي 5. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه منفي 5. او جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه منفي 3.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي شورا له سیمه ایزې ادارې غواړي چې په خشرود ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه بې پرې څېړنې وکړي.
باید موږ ته دا خبر پاکل چې هغه خلکو چې دا عملیاتې کړي چې کم ساعت په کم کم عدد یې غوښتل وي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر 2000 کال کې له 8 لکه زیات افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د عامه ساتنې د تصدۍ پخواني وایاند ضیا ودان چې پرون په یو برید کې ووژل شو خپلې کورنۍ ته کوم دردونه په میراث پریښي دي.
له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیانې دي پاتې شول. نه یوازې دا ودان راته سپین ږیری پلار او سپین سرې مریضه مور هم پرېښودل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات په پام کې لري د یمن وسلواله حوثی ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړې دي. سیمه ییز چارواکي وایي د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړل کېدو وروسته رسنیز کړي. له بلې خوا د نیمروز د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې پیښې په اړه باید بې پرې څېړنې وشي. د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونه د خاشرود نه هم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نخښه کړی او طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې ولایت د والی مرستیالي روح ګل خیرزاد د دوشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوی څو سیمې ته ولاړ شو د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي.
کومایدا چې سوي د سیړنو لپاره پلاوی ګمارل سوی دی. کله چې د پیښې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړل سول وروسته به یې جزئیات له رسنیو سره شریک سي.
د یکشنبې په ورځ د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې وی کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 8 غړي وژل شوي. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې 8 ماشومان او 2 میرمنې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وای وړ مشپیز واکونو د خاشود ولسوالۍ په منځري سیمه کې د طالبانو یو مشتزای په نخ کړه چې په پایله کې د نه پاکستانی وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوې دي. د وزارت ازادي رادیو ته پر لګلې خبر پاڼه کلیکلي په هوایی برید کې ملکی وګړو ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه خبر ترلاسه کړي او پر همدې بنسټ یې د نیمروز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبره کړي خبر پاڼه کې چې د دې ډلې د وایندویانو لخوا خبره شوې د نیمروز په خاشورد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایی برید په پایله کې د یوې کورنۍ د 14 غړیو د وشل کېدو خبره کړي. د نیمروز ولایتي شورا هم مني چې د پیښې د څېړنې لپاره د دې ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی ګمارل شوی دی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي رادیو ته وویل باید روښانه شي چې پر ملکیانو هوایی برید پر کوم بنسټ شوی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې پیښې په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دی. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلی د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د پیښې پلاتنه کوي. د ملکیانو په نخښه کول د منلو نه دي. دولت باید د خلکو ساتنه وکړي او شوی ادعاوې باید وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې یوه لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولی دی. یوناما وایي د تیر کال له جنوري میاشتې تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په 13 بریدونو کې 165 ملکیان وژل شوي او 193 نور ټپیان شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو دولتي سرچینه وایي د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو شمیر غړي لا هم دوه ته نه دی رسیدلی. د سولې له خبرو دی به خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نو می وښتل شي. ازادي رادیو ته ویل چې د دوی له لوري درې کسان پر روانو خبرو کې غیر حاضر دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې د طالبانو پلاوی هم نیمګړی دی.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات خو یو شمیر غړي لا هم غیر حاضر دي. یو به خبره حکومتي سرچینه وایي لا هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو د پلاو یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوړي نو میواخستل سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فوزیه کوفي، رسول طالب او فاطمه ګیلانی تر دې دمه دوه ته نه دي رسیدلي. سرچینه زیاتوي متین بیک بنن دوه ته ورسیږي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خبري په جدي ډول نه دي پیل سوي او په خبره یې دا به سبا دوه ته ولاړسي. نورو نتللو کسانو سره مو اړیکې ټینګې نه سوي. لا په داسې حال کې ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا مهال د دواړو لورو ترمنځ د اجنډا پر سر اساسي بحثونه پیل سوي دي. د دغه وزارت ویاندې ناجیار وری ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو د اجنډا پر توحید، تدوین او مفصل کېدو کار روان کړی دی.
د دواړو خواو کاري کمیټې مجلسونه یو بل سره جریان لري. دوی د اجنډا پر توحید، تدوین او همداراز مفصل بحث باندې کار کوي او امداد مذاکراتو د اساسي بحثونو پیل دی، یعنی مخکې پیل شوی دی او ادامه لري.
هڅه موکړه د طالبانو د مرکچی پلاوی د بشپړ حضور یا نه حضور په اړه په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان او یو شمیر مرکچی غړو نه معلومات واخلو خو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل سه. خو دا چې د سولې وزارت لوري د خبرې اساسي او مهمه بلل کیږي او بلخوا د پلاوو د غړو بشپړ حضور نسته، آیا دا به پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي؟ د طالبانو په خوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي کچیر د پلاو بشپړ غړي هم په بحثونو کې حضور ونه لري خو خپلو کې د سرسلاوي او کواک یو بل ته ورکړل سي نو خند به رامنځته نه سي.
راډیو کې دواړه طرفونه اختیارات خپل خلکو ته یو کړی وي یا ورکی، ځکه چې افغانستان موضوع ډیره حساسه ده. دې ته ضرورت شته چې دواړه طرفونه لکه څنګه چې د سولې کما د مخ ول چې د سولې خلک باید چې آزاد وي، استقلال ولري، دا رنګه دوی اختیارات ورکی چې هغه د استقلال خوندان.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال دین محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي که د پلاو ټول غړي هم حضور ونه لري ستونزه نسته، خو باید د ستا غړو ترمنځ تفاهم موجود وي.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پر روان په تیر 2000 شلم کال کې 350,855 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې په وروستیو کلونو کې د بیرته راستنه شویو تر ټولو لوړه کچه ده. د وزارت چارواکي وایي دا کډوال د کورونا وایرس له کبله له ګاونډیو هیوادونو په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي. تر ټولو زیات شمیر کډوال له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. په دې اړه نور حال د اجمل اند په راپور کې واورئ.
محمد الیاس نژدې شل کلونه پاکستان کې کډوالۍ کې تیر کړي. هغه تیر کال له کډوالۍ افغانستان ته راستون شو او دا مهال په ننګرهار کې اوسېږي. دی وایي په وطن کې جنگ او د کاري فرصتونو نشتوالی د دې سبب و چې دومره اوږده موده پاکستان کې په کډوالۍ کې تیر کړي. محمد الیاس وایي په وطن کې لا هم د کار او امنیت شرایط ښه شوي نه دي، خو د پاکستاني پولیسو زورونې اړ کړ چې نور خپل هیواد ته راستون شي.
الدم دشه پس کډوالو دغه و بس شي چې پولیسان وراله بس له شاپه ده بس کلیو زره غر تخته کلبل زله او بای کی چاند پر هدو کار له بتو دکان لا هم بس پولیس والا بو کراتلو و هم داسي او پیر یو بس رالو دغه خپل وطن لرا.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخي افغانستان ته په 2000 شلم میلادي کال کې تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیه ورسان شوي. د دې وزارت په خبره لدی هیوادونو په تیر یو کال کې 350,000 کډوال په خپل خوخ افغانستان ته ورستانه شوې دي. د دوی لوی برخه له ایران څخه وطن ته ورغلي. د شمیرو له مخې تیر کال له ایران نه 1,100,000 افغانان هیواد ته تللي دي. د کډوالو چارو وزارت د رسنیو د برخې سلاکار عبدالباسط انصار
2000 کال کې شاوخوا 350,000 350 تن از مونږ هیوادوال بیرته افغانستان ته رسنه شوې دي چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه او د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته رسنه شوې دي چې د ایران څخه 1,100,690 کسان راغلي دي افغانستان ته او د پاکستان څخه 3,200 زمونږ هیوادوال افغانستان ته راغلي دي او د ترکیه هیواد څخه 10,640 تنه زمونږ هیوادوال افغانستان ته راستنه شوي دي او د نورو هیوادونو څخه 314 کسان دي چې افغانستان ته راستنه شوې دي.
په دې برخه کې یو شمېر مرستندوی ادارې شته لکه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر یا د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم دفتر چې د کډوالو د بیا راستنیدنې په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې د کډوالو چارو وزارت سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو چارو دفتر د رسنیو برخې مسول نادر فرهاد وایي. د یونیسیار د رسنیو د برخي مسول نادر فرهاد وای هر هغه کسته چې وغواړي په قانوني توګه خپل هیواد تستون شي د دوی لخوا 250 امریکایي ډالر ورکول کیږي، خو ګڼ شمیر داسې افغانان شته چې لا هم خپل هیواد ته ستنېدو ته زړه نه کوي. له بلې پلوه یو شمیر نور د بیوزلۍ او نامنۍ له کبله له هیواده په وتلو دي. د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې لا هم په ایران او پاکستان کې 2.5 میلیون افغانان د کډوالۍ ژوند تیروي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د زیا ودان کورنۍ وای افغان حکومت دی د دوی د عزیز وژونکو ته د خپلو اعمالو سزا ورکړي. ودان د عامه ساتنې د تصدی ویان و چې پرون یک شنبه په کابل کې په یو بمی برید کې ووژل شو. دغه کورنۍ وای ودان تل حق وای او همدای د مرګ باعث شو. لکابل په دې راپور کې واوري چې لدې پخوانی ویان څخه کوم ارمانونه او دردونه په میراث پاتې شول.
بی بی پهنځي محصله یم د لومړي سیمستر
یو وشکلنه اسما ودان د تل لپاره د ورور لسوري به برخه شو. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ودان بیا ناراضي.
ودان یو مصروف او له مشکلاتو ډک ژوند مخ پر وړاندې لرلو، خو د پراخ حوصله او وسیټ ټر خوندو.
له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیان دي پاتې شول. نه یوازې دا ودان راته سپینګیری پلار او سپینسری مریض مور هم پریښودل. له ودان وروسته د کورنۍ یوازینی سرپرست زه یم.
نوموړي په خوست ولایت کې د اقتصاد پوهنځي د لومړي کال محصله ده. اسما ودان له حکومت د ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. اغلی اسما وی افغان حکومت د سرپنا په برخه کې هم د ضیا ودان له کورنۍ سره مرسته وکړي. نهوش کلن ضیا ودان د خوست د شیخ صاحب پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ شوی وو. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس د کابل په کارتینو سیمه کې اوسېده. ودان د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت پر غاړه درلود. نوموړی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د کارتینو په سیمه کې په یوه چاودنه کې له خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. لا تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د وژل شوي ضیا ودان نږدې ملګري بیا د هغه مړینې سخت خواشینی کړي دي. شمس اقبال چې له ضیا ودان سره له اتو کلونو راهیسې پېژندګلوي درلودله، ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ودان د باطل پر وړاندې د حق غږ و.
د ودان صاحب غږ د ملت غږ و، نه یوازې دا چې دوی د ملت غږ و، بلکې د نظام د لا ټینګښت په پار هم یو راسا غږ و. ودان بیرته نشره ژوندی کیدی. له دولته مو هیله دا ده چې د ودان په څیر نور پیاوړي ځوانان قدرونه هم لرو، د هغې د ساتنې په پار دی مشخصه طرحه ترتیب کړي او عملي جامه دې ورواغوندي. څه ډول چې لازم وه د دوی ساتنې د بقا لپاره څه چې لازم ول ونه شول کېدی.
ښاغلی اقبال له افغان حکومت د ضیا ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ضیا ودان د وژنې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په روزګان کې لسګونه اعتراض کوونکي کارګران وایي که حکومت ورته د کار زمینه برابره نکړي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دوی نن په مرکز ترینکوټ کې د یوې سوله ییزې مظاهرې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسیږي نن د ترینکوټ ښارواټونو ته راوتلي وه او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دی وای په ورځو ورځو د کار پلټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه پیدا کیږي.
یو خواري نسته نه مې کړې ده. دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 بره څخه دي، ما سره وړه غوښتل څه دي، چای وبره په میټ غوښتل څه دي. یو خواري نه ما کړې ده او نه کو نسته او نه یو کار سته.
انا خو په میاشت کې 1500 پی داسي یا 1000 پی داسي نشم بیره څنګه وسار ما شاسو څه
په دې دوی میاشت نه په دې درې میاشت کې سم درته هم چې سم دې په خدای دې کدا ګرد خلک ما ویني دا دې کوم ته دغه 2 روپۍ خواري کړی ته واشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی نو دوی به په ناوړه کړونو لاس پوری کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پوری کړ چې مرستې مستحقو ته نور کوي. دوی وایي د یادو ادارو مسؤلین مرستې پر خپل خیش او خاله ویشي.
هغه خیش خاله د یو کور درې نفر مده کلي، درې ورونه په یو کور کې لیکلي دي. دوه کاله کېږي چې موسسې والا زه پیژنم، ما هم پیژني، ما ته دروسه نه درکلي و تاسې ماجري
یو ښه نامې دوکانونه لري. دغه ده وروره د ملک ده، د خان ده، د خوارو غریب مرسته نه ده. یو سړی دې وایي چې ماته رسېده
د اورزګان والي د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې مني. والي محمد عمر شیرزاد وایي د یو شمیر د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي چې یادو بیروزګاره کسانو ته به د کار زمینه برابره سي. هغه له اعتراض کوونکو غواړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي، څو فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژني.
دا ورونه مستحق دي. واقعتا ده چې دلته د بیکاري کچه ډېره ده، نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بې روزګار خلکو لپاره د کار زمینه او شرایط برابر شوي دي، چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د اتلسو میاشتو لپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک، هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري، لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راسي او په هماغه ورځ به اجرات کیږي.
دغه اعتراض کوونکي زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپل سیمو بي ځای سوي دي. په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بي ځای سوي دي. لدی وړاندې د اورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 30 سلنه ځوانان بیکاره سوي دي.
د خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې د موټرو د غنې غونې او بې نظمۍ لاله سخار ته د ننوتلو پر مهال ساتونه ساتونه منتظر پاتې کیږي. دوی وایي غنې غونې لیوینا بل ورځ ته په ډیرو دا حکومت په دې اړه منظم پلان نه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه د راپور ته.
د خوست اوسیدونکو وایي چې په خار کې د موټرو او خلکو د غنې غونې همدارنګ د شته بې نظمۍ او خپل سړې د لاسه دوی ساعتونه ساعتونه خارته نشي داخله درې. هغوی زیاتوي دې حالت د نورو ستونزو ترڅنګ جنایي او امنیتي پیښو رامنځته کېدو ته هم زمینه برابره کړي او د جرمونو عاملانو ته یې د فرار موقع په لاس ورکړې ده. مدني فعال جاوید خان آزادۍ راډیو ته وویل
ټول مشکلات چې په دې کې جنایي جرایم هم موجود دي باعث دغه بې نظمي ده چې دلته یو بې نظمي او ګډوډي او انرژي موجوده ده او موږ ته د هیڅ د منلو وړ نه ده. دولت باید دې پر پلان جوړ کړي چې ترڅو دا مسایل ټول په یو ځای حل شي.
د خوست خار سیدونکو عرفان الله ننګیالوایی په دې ورستوي کې په دې خار کې د خلکو او موټرو غنه غونه ډیره شوی او کڅو کوم کار لپاره یو بل ځای ته ځي یا ناروغ لري نو د غنه غونې لاسور باندې ځندېږي.
هغه ورونه او خیاندې چې سهار له خوا یاد مسپخین له خوا وظیفو ته ځي یا د کوم اجل کار لپاره ځي دوی په لار کې ډیر بند پاتې کیږي ډیر منتظر کیږي هغه کار یې نیمګړی پاتې کیږي یا خدای نه خواسته مریضان ولري مریض ځای کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي تاییدوي چې په خار کې بې نظمی او ګڼه ګوڼه ډیره ده او لامل دا ښیي چې دا خار د شپې ته کال مخ کې د نفوسو په تناسب نقشه شوی خو اوس خلک ډیر شوي کاروبار زیات شوی او نقشه په خپل پخوانی حالت پاتې شوی ده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان وویل
پلان زموږ دا دی چې راتلونکي ورودي څلور لارو په سر کې موږ د پارکینګونه جوړ کړو وسایطو دپاره د دې سره به ګڼه ګوڼه د وسایطو پاکه مشي او بل په هر ولسوالۍ کې ښارګوټي جوړ شولو نو په خوست په ښار باندې به بیروبار او کوم حالت چې اوس د ګڼه ګوڼې دی هغه به کم شي.
سره له دې چې د ښاروالۍ او ټرافیکو مسؤلینو لا دمخه ژمنې کړي چې د ښار په عبوري دروازو کې د موټرو تمځایونه جوړوي یا شمیر صنفونه د ښار څنډو ته لیږدوي ښار کې دننه به ځمکتري بازارونه جوړ شي لاسپلورونکو ته ځایونه مشخصوي خو کلونه کلونه وروسته هم دا پلانونه یوازې د ژمنې تر پورې پاتې شوي او په اړه یې د پام وړ کارونه نه دي شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات غواړي چې د یمن حوثی اغیان د یوې تروریستي ډلې په توګه ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په حواله نور جزئیات اوروي.
امریکا وایي حوثی یاغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نومولو په اړه دا څرګندونې کړي. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلی چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو د ملکي وګړو تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جیو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي ښایي امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثي ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندویه ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلې یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډب شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوګې سره مخ دي او مرستندویه ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله خپل لیکلی د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالد ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بند نشي. یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادی له حکومته د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه کسانی د لوګي له خطر سره مخ دي.
لدی راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې مقیم نائب ستاسو کوربه دی. نائب صاحب